دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 3 بجې په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کلی وای. خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ مزاحیه خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پېښور په هتاباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځان مرګ برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکي وشل شوی دی. آذربایجان وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استوي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو نن ویلي چې د دواړو هیوادونو به په راتلونکي میاشت کې په پراخه کچه د هوایي ځواکونو مشکونه کوي. او سم د خبرونو تفصیل د پېښور په هتاباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګ برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکي وشل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډي ټول 14 نن سهار له تاتری پارک او زرغون جماعت سره نږدې هغه محل سوی چې د پولیسو لوړ پوړی چارواکي AIG اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روانو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان د پېښ په ځای کې خبرالان ټول په ځانمرګ برید کې اشرف نور او د ساتونکو وشل شوی او 15 پولیسان ژوبل دي. یو اني شاهد شاهروخ خان له مشال ریډیوسر د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
د پګاډي باندې اور لګېدل یو اور پنځه شاته پولیس والا ګاډي ولاړو هغه چې کم نه تابه او باقي IGP ګاډي وو پای کې د ډرایور او د سیکیورټی ګارډ په کوم ځای کې پتن لګې دا ریډیشنل IGP وو هغه په کې شاته نو هغه باندې اور اټیم لګېدل یو.
د AIG د جنازې لمونځ نن غرمه د پېښور په پولیس لاین کې وسو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر او نورو پوځي او ولسي چارواکو ګډون وکړ. لشکر اسلام وسله والې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. پاکستاني چارواکو امریکا ته مطلوب وسلوال مشر حافظ سعید خوشی کړی دی. چارواکو نن دا کار تر هغه وروسته وکړ چې عدالت د نومبر په 22مه د پنجاب صوبې د حکومت د غوښتنه رد کړه چې تر دوو نورو میاشتو دی د سعید نظربندي وغځوي. د سعید ویاند یا مجاهد د هغه د خوشی کېدو د خبر تصدیق وکړ. د حافظ سعید خوشی کول شای امریکا او هند په هندي چارواکي په غوسه کړی وي ځکه چې پر د لشکري طیبه وسوالې ډلې د بنیاد ایښودو او په 2008 کال کې د ممبئی برید پلان جوړولو تورونه دي. په هغه برید کې 168 کسان وژل شوي وو. سعید د جماعت الدعوه په نوم سازمان مشر دی او امریکایي چارواکي وایي دا اصلا د ناقانونه وسوالې ډلې لشکري طیبه بل مخ دی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د کورنی چارو وزیر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. عدالت نن ویلي چې د حسن اقبال په پنډي کې د تحریک لبای کې رسول الله لوري د روان احتجاج ختمون لپاره 48 غنټې وخت غوښتي وو خو د مودې تیرېدو سربېره هم احتجاج ختم نه کړای سو. که څه هم د کورنی چارو وزیر حسن اقبال د عدالت د فیصلې په اړه څه نه دی ویلي، البته بیګایه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د احتجاج شاته ځینی مقصدونه دي.
دا احتجاج هسې نه دی بلکې پر شایې یو مقصد دی او هغه مونږ ته معلوم دی. مونږ ډېر د حکمت او صبر نه کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کمی اوس ستونزې دي په دې اړه به تاسو په راتلونکي 40 ګنټو کې سیلانونه واورئ.
تحریک لبای کیا رسول الله له تیرو 19 ورځو راهیسې د پنډي او اسلام آباد ترمنځ فیض آباد پل تړلی دی او غوښتنه کوي چې په انتخاباتي قانون 2019 کې په سوګند کې د ختم نبوت په اړه لفظونه بدل شوي وو، نو ځکه دی د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړي. خو حکومت وایي دا یوه دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستاني حکومت ژغ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو 13 ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانانو په اړه بحث وسو. د ګوند مشر فانوس ګوجر تر غونډې وروسته مشال ډي ټول په زرګونو پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بندیان دي. عوامي ورکرز ګوند د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو مزدورانو د مرستو لپاره څانګې پرانیستي. آذربایجان وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف 13 ورځ په برسلز کې د ناټو له مشر ینس سټونټربرګ سره تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیری هم استوي. سټونټربرګ وویل په افغانستان کې د باکو د پوځي ونډې ستاینه کوي. آذربایجاني ولسمشر دا ونه ویل چې څومره اضافي سرتیری افغانستان ته استوي خو دا مهال د هغه هیواد 4 نوي پوځیان په افغانستان کې دي. د اګست په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت د ناټو له غړو او ملګرو هیوادونو څخه هلته د اضافي سرتیرو استولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزارت تېره اونۍ وویل شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته لېږلي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګې برید کوونکي هدف ته هغه لاریون ګډونوالو چې د محلي پولیسو د یو قمندان د ګوښه کولو ضد یې احتجاج کولی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ یو مشر عبدالجمیل تندر د پیش په ځای کې خبریالانو ته وویل ځانمرګې بریدګر د امنیتي اقداماتو له کبله په لاریون کې په حمله کولو ونه توانید، خو وروسته یې د قمندان شیخ حکم د کور مخې ته چاودنه وکړه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونۍ حمله کې 8 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي چې ټول ولسي وګړي دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو نن ویلي چې دواړه هیوادونه به په راتلونکي میاشت کې په پراخه کچه د هوایي ځواکونو مشکونه کوي. پلان شوي دغه مشکونه چې ویجیلنت اسی نومېږي د دسمبر له 14 تر 18 پورې وي، چې هسې خدا په عمومي توګه کېږي، خو دا ځل په داسې حال کې کېدونکي دي چې له شمالي کوریا سره د جوهري پروګرام پر سر کړکېچ زیات شوی دی. ولسمشر ترامپ ویلي چې واشنگتن د شمالي کوریا د یوازې کولو لپاره پر پیانګ یانګ زیات فشار اچوي. د امریکا هوایي ځواک په بیان کې ویلي چې 12,000 عسکر به د جنوبي کوریا له ځواکونو سره په ګډه مشکونه کوي او په دې کې به 230 جنگي الوتکې د جنوبي کوریا او امریکا له 8 ځایونو پروازونه کوي. شمالي کوریا تل د دغسې مشکونو غندنه کړې او وایي چې دا د جګړې د تیاری په معنا ده. برطانوي ګارډین وسپان خبر ورکړی چې ایرانی چارواکو د برطانوي ایرانی شزی نازین زاغری ریډکلیف ته مکتمی نیټه ټاکلې ده. د دې شزی خاون ریچرډ ریډکلیف تېره ورځ وسپان ته ویلو شزه باید د دسمبر پر 10 د پروپاګاندا کولو په تور عدالت ته وړاندې کیږي. زاغری ریډکلیف تیر کال په اپریل کې په تهران کې نیول شوی و او له ملي امنیت سره د تړلو تورونو په جرم د 5 کلونو بند په سزا محکومه ده. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کویټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10، بنو کې 24 او 19 او کویټې کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال خبريال سراج زهیر وړاندې کړ. قدمونه اوردونکو کچرا سره د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. په پیښور کې په یو ځانمرګ برید کې د پولیسو اډیشنل آی جی په ګډون دوه پولیس والا وژل شوی دي. یو پولیس چارواکی وایي د پاکستان حکومت امریکا ته مطلوب وسلوال مشر حافظ سعید خوشی کړی دی. د خیبر ایجنسی ځینې اوسیدونکي وایي انتظامیا ورته پر وخت د خیر ښېګڑی پیسې نه ورکوي.
څوک بیماران دي نه پیسې واسطه کیږي او نه سرکوري لاج څوک کوي کنه
دا مسله رتا په څه طریقه ته حل کې دې پوره مولا بالکل ملاقات نه روکوي.
اونیزه مزایخ خبرونه پام کوه د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي.
یو یو دا سړی سوای دا لیونه شوی خو نه دی.
ای تو تکو چې په خزانه کې خزانه نه وي نو وزیر خزانه به لیونه کیږي نه.
شننې تبصرې او نور رپورټونه هم لرو د مشال راډیو سره. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال اړیو د مازیګر 3 بجې خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پیښور په حیات آباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګي برید کې لوړپورې پولیس چارواکي وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې یو چارواکي مشال اړیو ته ویل چې اودنه نن سهار له تاتاری پارک او زرغون جمعات سره نږدې حقم حال شوی چې د پولیسو لوړپورې چارواکي اډیشنل آی جی اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روان وو. لشکر اسلام وسلوالی ډلې د حملې ذمہ واری منلې ده. نور تفصیل په خبره د مشال اډو خبریا شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا 14 نن سهار هغه وخت را مخته شو کله چې د پولیسو لغلول پوره چارواکي ای ای جی اشرف نور د کورن خپل دفتر په لور روان وو او حیات آباد زرغونی جمعه سره نږدې په ځانمرګي برید کون کې چې په موټر سایکل سورو ځان و چودو چې په نتیجه کې دغه پولیس افسر سره د یو ساتونکي روح الله مړ او نور ژوبل شوی دی. سی سی پی او طاهر خان په دې مقویل
انفارمیشن چې کوم دی هغه دا دی چې شپږ زخمیان راغلي دي دې کې یو زموږ اډیشنل ای جی صاحب هډکوارټر الله تعالی دې جنتونو ورکی هغه شهید شوی دی په دې انسیډنٹ کې. اٹ واز ا سویسائیډ بلاسٹ موټر سایکل باندې خودکش بمبار او څنګه چې اډیشنل ای جی صاحب تیرې دو هغه خپل موټر سایکل بلاسٹ کړی او تقریبا 9:30 وقوع ده هغوی د خپل کور نه دفتر ته روانو دغه ټایم کې موټر سایکل د پاسه سویسائیډ رو باډي پارټس دغه ملو دي.
په دغه موقع امدادي کارکوونکي یو کس شاهروخ د خپل سترګو لیدل حال مشال لیړو ته دارنګ ویل
اتلو شو زم په سیمه کوړه لې کوم کیرو ته د تچ ضروره سي د مازان د سپاټ رو سي د مست په ګاډي باندې اور لګیدل یو یو ور پزیشا ته پولیس والا ګاډي و لاړو هغه کې کم نه تا بو او باقي آی جی پی ګاډي و پای کې د ډرایور او د سکیورټی ګارډ په کم نه بالکل پتنګ نه کېدا هغه او د اډیشنل آی جی پی او هغه په کې شاتو نو هغه باندې اور اټیم لګیدل یو او باقي هغه ټیم فورس کې د ورشو هغه فایو بریګیډ والا نو بیا چې کم نه پای کې او سلور زخمیان هغه موږ کمپلیکس هسپتال ته ورسو.
دا 14 وروسته د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د ملک ټولو سیاسي لړپوړو چارواکو دا 14 او د ترهګرۍ پیخي غندنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
قدرمن اوردونکو سکتا سے خبرون کې هم واوریدل چې پاکستانی چارواکو امریکا ته مطلوب وسلوال مشر حافظ سعید خوشی کړی دی. چارواکو د عدالت په حکم حافظ سعید خوشی کړی دی. حافظ سعید هغه وسلوال ډلې مشري کوله چې په مبینه توګه یې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال په بریدونو کې 168 نه زیات کسان ووژلي وو. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یوه مقاله خپره کړې ده چې نور تفصیل د یوې وړې کې د میرو صدر کو. اے پی خبر ایجنسی کی دا پاکستان حکومت تر بندیز لاندې لشکر طیبہ وسله وال ډلې مشر حافظ سعید امریکا ته مطلوب دی او د امریکا انصاف وزارت د هغه د نیولو لپاره 10 ملیون ډالر هم اعلان کړی وو. حافظ سعید له جنوري میاشت راهیسې د عدالت په حکم په خپل کور کې نظر بند وو، خو د لاهور های کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 2 د پنجاب صوبې د حکومت دا غوښتنه رد کړه چې تر 2 نورو میاشتو دی د حافظ سعید نظربندي وغځوي. عدالت حکومت ته امر ورکړ چې حافظ سعید خوشی کړي. د حافظ سعید وایان او چارواکو اے پی خبر ایجنسی ته ویلي چې نوموړی خوشی کړل شوی دی. خبر ایجنسی کې حافظ سعید سرګند د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو مرسته کوي او په دې رستو کې په جلسو او مظاهرو کې هم ګډون کړی وو. خبرې جانسلی کې د حافظ سعید خوشی کول هندي چارواکي په غوسه کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان راویش کمار په یو بیان کې ویل چې ملګرو ملتونو یو کس ترهګر ګرځولی دی او هغه په آزاد توګه ګرځي چې د منلو وړ نه ده. په بیان کې راغلی چې حافظ سعید نه یوازې د ممبئی ترهګریز بریدونو سرغنه دی بلکې د معصومه خلکو وژلو کې هم ککړ دی. اے پی خبرې جانس د بیان په حواله لیکي حافظ سعید خوشی کولو سره د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ اندازه کیږي. خبر یانس لیکي چې هند د ممبئی ښار ترهګریز بریدونو کې د حافظ سعید لاس لرلو ثبوتونه لري، خو اسلام آباد وایي چې دغه ثبوتونه ناکافي دي. خبر یانس لیکي چې حافظ سعید د لشکر طیبه وسله والې ډلې بنیاد خودی وو چې د 2008 کال د ممبئی برید پلان په جوړولو تورن دي. حافظ سعید اوس د جماعت دعوه په نوم د سازمان مشر دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدا تاسې غوږی درنو اوردونکو د پینډی اسلام آباد په ویلار فیض آباد سیمه کې روان د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله لخوا روان احتجاج پر 19 ورځ هم دوام لري او اسلام آباد های کورټ د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ته په دې لړ کې توهین عدالت نوټس هم ورکړی دی. نور تفصیل به محمد عمران په رپورټ کې واورو.
نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې د اوریدنې پر مهال د اسلام آباد انتظامی مشر یا چیف کمشنر عدالت ته په دې اړه معلومات ورکړل چې دوی حکومت منه کړي او د کورنیو چارو مرکزی وزیر عدالت ته هم ویلي وو چې د خبرو اترو په خاطر یې د اسلام آباد انتظامیه د کوم ګام پورته کولو نه منع کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس شوکت عزیز صدیقی پر دې مهال د کورنیو چارو سکتر ته هم امر جاری کړ چې د نومبر پر 20 د راجا ظفرالحق په مشرۍ د جوړې کمیټې هغه راپور وړاندې کړي چې د انتخابي بل 2018 کې ترمیم په اړه جوړه شوې وه چې معلومه کړي چې د لفظونو دغه بدلون چا کړی. کړو. د اوریدنې په پای کې عدالت د کورنیو چارو مرکزی وزیر ته د توهینی عدالت نوټس جاری کړ او د استخباراتي ادارو چارواکي هم پر راتلونکو اوریدنه کې رابللي. د دې مقدمې راتلونکو اوریدنه بعد نومبر پر 18مه کیږي. بل اړخ ته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د پنجشنبې په ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي، که د احتجاج کوونکو کوم جایز غوښتنې وي باید دوی سره خبرې وشي، خو د قانون د وزیر استعفا غوښتل یوازې یو زد دی کوم چې به کله هم نه منل کیږي.
دا احتجاج هسې نه دی، بلکې پر شایې یو مقصد دی او هغه مونږ ته معلوم دی. مونږ ډېر د حکمت او صبر نه کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کمی اوس ستونزې دي، په دې اړه به تاسو په راتلونکي 40 ګینټو کې سیلانونه واورئ. د پاکستان ریاست په دې معامله یو خوله دی.
پاکستانی ریاست اس مسئلے پر ایک پیج پر.
دے تحریک لبے کے رسول اللہ احتجاج 1983 روان دے او غختنہ کئی چھ پا انتخابی بل 2019 کی پر ختم نبوت دا سوگند پر تکول لفظو نا بدل کلی شوی ہو او دا قانون وزیر دے استفا ور کی خو حکومت وائی دا غلطی دا لیکل و غلطی وا چھ اس سمکڑے شوی دا.
قدرمن اودن کو پا ہم دے موضوع کے پاتے کی گودا پاکستان دا انگریزی جبی و رسپانی دی ایکسپریس ٹریبیون پا اسلام آباد کې د یو شمیر مذهبي ډلو لخوا د رواني احتجاجي ناستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې پر دې بحث شوی دی چې ولې حکومت د دې مظاهره چانو له لرې کولو څخه ډډه کوي. ورځپاڼې د حکومت لخوا د څه نه کولو ځینې ممکنه مهم وجوهات هم په ګوته کړي دي. بریوال کاکړ د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون لیکي د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د رواني دي احتجاجي ناستې اوس درېمه اونۍ روانه ده، خو حکومت یې بیا هم پر ضد وڅ کولو ته زړه نازړې دی. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې حکومت په آرامه ټول ټاکنو ته د تلو په خاطر دې مظاهره چانو ته څه نه وایي. د ورځپاڼې په لیکنه د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ځان داسې ښودل غواړي چې ګواکې له هر اړخه کلابند دی. لیکنه زیاتوي چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر د نومبر پر لومړۍ نیټه ومنله چې دوی د اسلام آباد هایکورټ پر امر عمل نه دی کړی، خو د ده په وینا دا ځکه چې دوی مسله په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. ورځپاڼه کاږي چې حکومت د دې دومره لږ مظاهره چانو د تیتو پره کولو په وړاندې د ځان په ناوسه ښودلو سره په خپله داسې یو مثال پرېږدي چې ګواکې د پوځ مرستې ته اړتیا ده. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د اسلام آباد های کورټ د امر له پامه غورځول او د سپریم کورټ از خود نوټس د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت بې صلاحیتي په ډاګه کوي. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې د فیض آباد د درنې له کبله ولسته پر پیښو ستونزو سربیره د حکومت او پوځ ترمنځ پر حل لاره خبرې اترې نه کېده پوښتنې راپورته کوي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې مظاهره چانو پر ضد د څه نه کولو یو شمیر وجوهات کېدای سي، او هغه دا چې د مسلم لیگ نون ډلې په ګډون یو ګوند هم مذهبي ډلې خفه کول نه غواړي، ځکه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې یې رایو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا بل خبره دا ده چې حکومت او اسټبلیشمنت ځکه دواړه له دې مسلې ځان پیچي چې دا په مذهب پورې تړلې ده، او دوی نه غواړي چې د اسلام آباد د سره جماعت مسله ترې جوړ شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د حکومت لخوا د ګام نه پورته کول نه یوازې د حکومت کمزوري په ګوته کوي، بلکې نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره سړکونه وتړي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
درنو اردوونکو، عوامی ورکرز گوند له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زندانی شو کارګرانو او مزدورانو قانوني مرستې دی وکړي، او په خپلو سفارتونو کې د دې هغوی د ستونزو د هواری سانګې پرانیزي. د دې ګوند مشرانو تیره ورځ په پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ هغو پاکستاني وګړو هم ګډون وکړ چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي یا هلته زنداني شوي وو. خالد خان د غونډې حال راکوي.
د عوامي ورکر پارټۍ لخوا جوړ دغه سیمینار کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه شوه د بارني هیوادونو زندانونو کې بند مزدورانو خوشي کېدو لپاره دی قانوني مرستې وکړي، او کوم مزدورانو چې پیسې بندې وي د هغوی لپاره دی په سفارتي توګه اواز هم اوچت کړي. په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، قانون پوها او سیاستوالو نه پرته بارني هیوادونو کې په خصوصي توګه خلیج ملکونو کې کارکوونکو پاکستانیانو هم ګډون وکړو. ورکر پارٹی مرکزی صدر فانوس گجر اوائل چی پا زرگونو پاکستانیان او بیا پا خصوصی توگا پختانه بارانی حوادونو جیلونو کی بندیوان دی او پا کار دا چی دوی تا قانونی اسانتیاگانی ورکولو سرا سرا دا پاکستان حکومت دوی دا خپل ملک زندانونو تا شفت کلی.
حال تا پاکستانی محنت کشی آگی تا دیر زیادی مسئلی یو خو پا زرگونو خلق پا جیل کلی او اس تا پوست پاکستان طرف نیشه دیم بیسو طرف نوم نیشه بلکل یو ایم بیسی مزدور تپوس نکی بل د کمنو سره او در بابانو سره د مهنت کشو ډیره زیات پیسې انخته دي.
دغه شان میرمن اسمت شاه جهان اول چې دا بدمرغه پاکستان د بلانی هیوادونو کې مزدورانو لپاره هیڅ پالیسی نه دا جوړه کړې او په کار دا چې د عراق او کویت جنگ کې متاثر خلکو یا نن سبا په سعودي عرب یا نور خلیجی هیوادونو کې دا پاکستان مزدورانو سره आवाज اوچت کړي
او دی چې کوم نظام جوړ کړي دی چې پروموټرز دی ویزا ایجنٹس دی هغه د خلکو نه شپک شپک لس لس لکه روپې خلی خلک بيزي چیلې د غزو کالی خرسای اول تزی او الته کې تقریبا 2015 کې 900,000 خلک چې دی چالتا اور سید لای سر کاغذونه پورا نو خلیج ملکونو کې او بیا غي هغه ډیپورت شو هغه پیسې دا غي ضایع شوه. نو اس بندوبست نشته ریاستی طور
باجوړ ایجنسی یو اوسیدونکو ګل نبی خان چې د امان په زندان کې درې کال بند تیر کړو مشال ریډیو ته وویل چې بارني هیوادونو کې په زرګونو پاکستانیان بایوش مرستندو سره مخ دي.
نیګونه زمونږ تقریبا پاکستان اوسه پاکستانی قیادان الته دي چې هغه خبر پښتونخوا د پنجاب او د ارز ضلع سره تعلق ساتي چې دغه خلک چې یو نه کوم معمولی کوم غلطي شوی دا غي سره لاس کسان نور نیولي نه ته تاسو ته نه علاج ته نه خوراک ورکي نه کلی لپاره ټلیفون ورکي.
دا سیمینار په پای کې د ملګرو ملت غوښتنه شوه چې سعودي عرب او نور خلیج هیوادونو کې دا خارجانو سره چې کوم بد سلوک کیږي دا هغې د نوټس واخیستی شي او پاکستان حکومت دې زر تر زره د لیبر مایګریشن پالیسي جوړه کړي او په دغه هیوادونو کې د خپل سفارت خانو کې دې د مزدورانو لپاره خصوصي لیبر ډیسک هم جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
درنو اوردونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسې غوږی بالکل تاسې کولای شئ چې د مشال اډیو خبرونه په فیسبوک او په ټویټر پانه هم تاسې د رپورټونه او ونیس پروګرامونه او تازه خبرونه هم تاسې لوستلی شئ. تاسو په نور رپورټونو په لور راغورم. د خیبر ازین اوسیدونکو وای انتظامیا ورته پر وخت د خیر خیګړی یا ویلفیر فند پیسې نه ورکوي او یا هم د زینو ناروغو درملنه نه کوي. دوی وای د نامنیو او عملیاتو لکبله د خپل لویو ناروغو د علاج وس نه لري، نو ځکه د انتظامیا د مرستو د پیسو ورکولو عمل اسان کړی. د انتظامی دفتر بیا وای یو خو رسمي کار وخت نیسي او بل دا چې دوی یوازې د لویو ناروغو د علاج لپاره پیسې ورکوي. فرحات چینواری نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی وګړي وای چې د پولیټیکل انتظامی په ویلفیر فند کې د ناروغ کسانو لپاره به لکړه شوی روپۍ ورته په سمته غنور ورکول کیږي. د دوی په درخواستونو باندې په وخت عمل نه کیږي او ځنډول کیږي. په دې حق له د خیبر جنسی د باډي یو تن نوی د پردای مشال ریډیو ته وای هلته ناروغه زیات شوی او خلک د علاج وس نه لري.
څوک بیماران دي نه پیسې وس کیږي و نه سر ری لوټ څو کوي کنه ته مخپله پوښوې لکه کور کې درې ګوردو بیماران دي او پرويټه غي وکړو اپریشن یې وکړو یو لکه یو نیم لکه روپې خرچه پکېږي نو ور کوي کنه زړایم ځواته خبر برابر او ډېرې بیماری پوښوې سرکاري زرو کوي او مطلب دا چې څه د خطرمن سړی کور شي ویل نه خو د غریبانو خلکو مړه څوک هم پوښتنه نه کوي. ها
د باډې د مزدور کسانو یو مشر ایاز پر دې وایي چې اکثر ملګری په تیرو جګړو او عملیاتو کې جوبل شوی او مزدور شوی دي. خو چې د ایجنسی ویلفیر فند دفتر ته راشي نو څوک ورته پام نه کوي.
د مو ډېرو مرګریو دا په بم بلاست کې ته په خوره تلې
دي نو مو وډمبای دا غختنه کو چې په کور دو چې دوغه لا دغه خپې ولګي مو ته ډېر خپل مسالې رو غونډې کړې وي هغه مسالې مو وسره مو چې دسر په زون پوي کو چې دا مسالې رو ته په څه طریقه ته حل کې په څه طریقه به حل نه کې نو هغه د پوره مولا بالکل ملاقات نه روکوي
د خیبر جنسې د باړی یو بل تن بنیر خان زخخیل وای
حکومت په انداد نه راکوي اعتراض مې رہی چې کوم بیماری وي مو کوم پیسې ضرورت راشي علاقه کې مو ملریا ته ډېره زیاته ده زړه والا شو زیړای شو خزوره تکلیف ګردو والا مو تکلیف رې مولا انداد حکومت نه راکوي
د خیبر جنسې د خلکو د صحت د فند په حق له مشکله د اکاونټنټ دفتر یو چارواکي عاطف خان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې د دغه ناروغ کسانو په ویریفیکیشن یا د تصدیق په عمل باندې وخت زیات لګي نو ځکه روپۍ ځنډول کیږي او دلته یوازې لوی ناروغیو لکه ګردو زړه او تیلیسیمیا ناروغانو ته زیاته ترجیح ورکول کیږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو بالکل تاسو لپاره اونۍ ز خبرونه پام کول رو خو د خبرونه په دوه مینه کې تاسو دا پروگرام اوریدل شي دا نه مخې تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي چې پاکستان یې په نخ کوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ ویډیول چې پاکستان دې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د توغندۍ وشتو پر ځای خپل ستونزه له دوی سره شریک کړي پښتنه دا چې که داسې همکاري کیږي نو د دواړو هیوادونو پر اړیکو به یې څه اغیز وي بوریوال کاکړ نور تفصیل سره
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن پاکستان ته وړاندیز کړی چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو وشتلو پر ځای د خپل امنیتي اندېښنې له دوی سره شریکې کړي د کوم چې پاکستان هرکلی کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرحدي سیمو په ځانګړې توګه کونړ ولایت خلکو په وار وار ویلي چې د پاکستان لخوا د دوی پر کلیو توغندي وشتل کیږي چې دوی بې کوره کړی دی پاکستان دریز لري چې له دې سیمو څخه یا د سرحدي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره کیږي په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستاني پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ترمنځ داسې همکاري رامنځته سي نو دا به نه یوازې په دې سیمه کې د قراری سبب سي بلکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به هم شوالی راولي
افغانستان دې د غیب او فائدې کې دا د پاکستان په فائدې کې دا چې چیرې دې باندې داسې عمل درآمد وشو نو د تر با تعلقاتو کې به ځای دي د علاقې کم کشیدګي دا کم بشګردي دا هغه کې به کمیره راشي
په کابل کې میشت امنیتي چارو کارپو او په خوانی افغان جنرال واحد طاقت وای ک دا سی وسی نو ګټه به ولري خود د پوینه پاکستان به په افغانستان کې للاسوهنی پر شا نه سي
پاکستان بیا به هم توغندی ولي دا ټول هغه څه دي چې پاکستان په شکل د اشکالو بهانه کوي او نه غواړي په خوا کې یو آزاد خپلواک او پولان او مترقی قوی افغانستان ولري همدارنګ دوی د هند سره د کشمیر لانجه لري په افغانستان سره د ډیورن په کرخه باندې او هغه کرخه باندې افغان تارونه ډیورن د کرخه دواړو خواته
دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي پاکستان که څه هم پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو منظم پټنځایونه ردوي خو وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې خپل ممکنه رول لوبولو ته تیار دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت
څه شي ته وایي، د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس وخت شبې دی په پیښور کې د مازیګر درنی بجې عبدالحی کاکړ هم را په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور په حیدآباد کې د پولیس پرګاډي په ځانمرګ برید کې لوټپوړي پولیس چارواکي وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي مشال ډې ته ویلي، 14 نن سهار له تاتری پارک او زرغون جمعه سره نږدې هغه مال وسو چې د پولیسو لوټپوړي چارواکي یا جی اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روانو. په پېښه کې د پولیسو د مشر طاهر خان په وینا اشرف نور او د ساتونکو وژل شوی او 15 پولیسان ژوبل دي. پاکستاني چارواکو امریکا ته مطلوب وسلوال مشر حافظ سعید خوشی کړی دي. چارواکو نن دا کار تر هغه وروسته وکړي، عدالت د نومبر په 2 د پنجاب صوبې د حکومت د غوښتنه رد کړه چې تر 2 میاشتې د سعید نظربندي وغځوي. د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان کورنی چارو وزیر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. عدالت نن ویلي چې د حسن اقبال په پنډي کې د تحریک لبیک کې رسول الله له لورې د روان احتجاج ختمولو لپاره 48 ګڼې وخت غوښتی وو، خو د مودې تر تېرېدو وروسته هم احتجاج هغه ختم نه کړای سو. عوامي ورکرز ګوند په پاکستاني حکومت ژغ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو 13 ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانونو په اړه بحث وشو. آذربایجان وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استوي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف 13 ورځ په برسلز کې د ناټو له مشر یانس سټولټنبرګ سره تر خبرو وروسته په کډه برمنډه کې دا ژمنه وکړه. د ننګرهار میتي چارواکي وایي 13 ورځ په جلال آباد کې ځانمرګ برید کوونکي هدف ته هغه لاریون ګډونوالو چې د محلي پولیسو د یو قمندان د کوښښولو ضد یې احتجاج کولی. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو نن ویلي چې د دواړو هیوادونو به په راتلونکي میاشت کې په پراخه کچه د هوایي ځواکونو مشکونه کوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه خبر ورکړی چې ایراني چارواکو د برطانیې ایراني ښځې نازنین زاغری ریډکلف د مقدمې نیټه ټاکلې ده.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چې د مشال اړیو خبریالي رابع کنو خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د شمیرې تر مخه په سبا کې د 3000 نه زیات ماشومان اوس هم د پولیو د مخنیوي څاڅکو نه محروم دي. ادارې وایي چې 13 میاشت د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو کې 3% نه زیات د کامیابۍ په مقابله کې روانه میاشت 3000 ماشومان ته څاڅکي نه ورکول ډېره د افسوس وړ معامله ده. دې مطلب دا شو چې د ماشومان ته د پولیو رنځ ته لګېدو یې رشته. ورځپاڼه کاږي چې د صورتحال ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې کال 1988 نه تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو وایرس په مخنیوي کې 99% کمواله راغلی او بل اړخ ته کال 2019 کې پاکستان کې د پولیو 45 کیسونه رپورټ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي که په کور کې یو تن هم ماسور شي نو هغه د ټول کور لپاره د تکلیف سبب وي او د پولیو د وایرس نه متاثره تن د دنیا د نعمتونو نه هم محروم پاتې شي. ورځپاڼه وایي چې په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو په وایرس قابو موندل شوی چې پکې د هند په شمول پرمختللي او پسمانده ملکونه شامل دي. وایي چې پاکستان 0% د پولیو نه پاک ملک جوړولو لپاره دی د دې ملکونو تجربو نه ګټه ترلاسه کړی شي. ادارې اخیری کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت له هغه عوامل معلومول پکار دي چې د سلووجې د 3000 نه زیات ماشومان د پولیو د مخنیوي وکسین نه محروم شول او څومره چې سر کې دي چې دغه ماشومان لپاره دي حفاظتي ګامونه اوچت کړی شي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د استوګنې مسله هوارولو لپاره د خپل کور ماډل سکیم د شروع کولو اعلان کړی. د صوبه کې په وړومبې مرحله کې 1,00,000 سرکاري کارکونکو او 2,00,000 ولسي وګړو ته د رهایش سهولت ورکړی کیږي. ادارې وایي چې دا ګام د اطمینان ورده، خو اصل خبره ده چې دا کار وکړی شي او ولس اسانتیاوي ورکړی شي. ادارې کې راغلي چې مافي کې ډېرې داسې منصوبې وي چې هغه ته عملی شکل ورنه کړی شو. دا شان بل طرف ته که وګورو نو د سرکاري کارکونکو یو لوی شمېر تر ریټایرمنټ پورې په سرکاري نرخ د کور اخستو په انتظار وي. ادارې مخکې لیکي چې د بېغورۍ له وجې د منصوبې محکمه هم ختمه شوې. له بده مرغه دلته نه د ځمکو لپاره منصوبه بندي ضروري ګڼل کیږي او نه د ټرافیک لپاره، چې نتیجه یې کمی خزانې ته د عربونو نقصان وي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د صوبې د جغرافیې مطابق مؤثره منصوبه پابندی وکړی شي او دې سره سره اعلانونو او بیانونو ته عملی شکل ورکول هم ضروری ده چې ګټورې نتیجې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رایټرز خبری اجانس د پاکستاني وزیر اعظم له لورې د هغه هیواد د مالی چارو وزیر اسحاق ډار ته د چټیو یا رخصتیو ورکولو په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا د برتانی ګارډین ورځپاڼې په هیک کې د انصاف نړیوال عدالت له لورې د بوسنیا او سربیا په جګړو کې پخوانی جنرال راتوکو میلادوویچ ته عمر قید سزا اورولو موضوع څېړلې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
رایټرز خبری اجانس لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه وزیر اسحاق ډار رخصتي د چهارشنبه په ورځ منظور کړه. اجانس وایي هغه اسناد لیدلي چې پکې وزیر اعظم شاید خاقان عباسی اسحاق ډار ته د ناروغي رخصتي ورکړي او د جیو ټي وی په خبره شاغلی ډار به د اوس لپاره د خزانه وزارت له ځان سره ساتي. اسحاق ډار دا وخت د علاج لپاره په لندن کې دی او د کرپشن په مقدمه کې د نه حاضرې دولوچی عدالت د هغه د نیولو حکم ورکړی دی. په نوموړي تور دی چې د خپل معلوم آمدن پرته پیسې ګټلې دي. بلخوا د ګارډین وسپانی د جنرال هراتکو ملادیچ پاړه لیکنه خبره کړې ده. د ګارډین کې لیکوال ایډ ویلیامی لیکي چې جنرال هراتکو ملادیچ چې په یورپ کې د دومی نړیوالې جګړې راوروسته زیات ظلم کړی اوس به په زندان کې مري. نوموړي ته د چهارشنبه په ورځ د هیګ د انصاف نړیوال عدالت د عمر بند سزا واوروله. لیکوال زیاتوي د هغو اتو زره سړیو او الکانو میندې او پلرونه به هرو مرو ملادیچ ته د ورکړل سوې سزا هرکلی کوي چې د ده په حکم وژل سوي دي. د دغو اته زره کسانو قتل عام د بوسنیا په سربرنیتسا کې په 1995 کال کې د جنرال ملادیچ په حکم وسو. خو د لیکوال په خبره د سزا سربیره هم د بشري حقوقو سازمانونه او د کارپوهانو په فکر د جنرال ملادیچ له ظلمه د بچ پاتسو کسانو په ژوند او یادونو کې د هغه ظلم اخشل سوی دی او نه هیریدونکی دی. لیکوال اډ ویلیامی په 1992 کال کې په دی ګارډین مسپانه کې د جنرال ملادیچ ردوان کرادیچ او د هغه د اوو نورو ملګرو لخوا د جوړ سوو د شکنجې مرکزونو د شبکې په اړه لومړی ځل معلومات په ډاګه کړي وو. نوموړی وروسته په دې اړه د هیګ په عدالت کې د ګواه په توګه حاضر سوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن ودونکو د بنگلاديش حکومت وای ل میامار سره په ګډه د روهینجا کډوالو د ستونزو بهیر افیلوي. دا لکونه کډوال به خپل کلو او کورونو ته پر داسې حال استنیږي چې د دې بحران له کبله په میامار نړیوال فشار هم زیات شوی دی. نور تفصیل به د احمد تکل پر رپورټ کې وو.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنیږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یو کاری ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویل چې دا د بنگلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تېره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل په دې اړه وړمه ورځ د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویې ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت رخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
اما تکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو کدمونه ودونکو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون کډنوال ول چې ولسوالۍ او د محلي پولیسو د لری شوي قومندان په ملاتړ ورغونډ شوي ول. تیر ورځ د قومندان شیخ اکرام د کور مخې ته په ځانمرګي برید کې اته کسان وژل شوي او ولس ژوبل شوي ول. د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې منلې وه. نور تفصیل به د مشال اړیو خبریال محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د پنځمې په ورځ د خوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کور مخې ته د ځان وژنې برید هدف هغه لارین کوونکي وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه او په خبره یې شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځان وژنې بریدګر موخه لارین کوونکي وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کور مخې ته پلار کوونکو کې بری تر سره کړي.
انتحاری میخواسته که در بین همی مردم انتحار بکنه.
په سیمه کې یوانی شهید چنه غوښتل نومې واخیستل شي ویل چې برید کوونکی په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کور مخې ته د لارین کوونکو منځ ته ننوت او ځان ته چاودنه ورکړه.
زه چې دې دغه ته ور ورسېدم یو دراشه چې بیرته را وګرځېدو ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه د پایانه د دې کور نه تقریبا داسې چې ډېر وخت مې کېده 15 دقیقې مې نه وې تېرې شوې. موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه ووتم بس یو درز وشه.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو اډان برسمانی په پاکستانی عدالتي نظام کې په نیمګړتیاو اداریا لیکل دا چې پکې راغلي هلتا ل اتلسو کلونو کم عمر لرونکو کسانو ته هسي سزاګانی ورکول شوی لکه چې د لوی عمر مجرمانو ته چې څنګه ورکول کیږي. په اداره کې غوښتنه شوی چې پاکستان باید د زندانو نظام سم کړي او کم سونه چې کم بندیان دي هغه ته د سزا پر ځای د هغوی روزنه وکړي. نور تفصیل به د بشیر غوخ پر رپورت کې وو.
د پاکستان د اردو ژبې مشهور سندرغاړی شهزاد روی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد ادارې یو ان او ډی سی استازه دی. هغه تیر ورځ کراچۍ ته ورغلی وو او هلته یې په یو زندان کې د هغو بندیانو سره وکتل چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه کم دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې روی د ځینو هغو ماشومانو بندیانو ضمانت هم وکړ چې له زندانه بهر وتل لپاره یې د ضمانت پیسې نه درلودې. ورځپاڼې ویلي چې نوموړی په خپل پیغام کې وویل چې د زندانونو سیستم باید یوازې د سزاګانو ورکولو نه وي بلکې ټولنې ته د ځوانانو د بیرته ورستنولو کې هم مرسته وکړي. په دې ادارې کې راغلي چې پاکستان کې عدالتي سیستم دومره خراب دی چې په جرمونو تورونو ماشومانو ته هم هماغومره سزا ورکول کیږي څومره چې د غټو کسانو لپاره ده. همداراز د زندانیانو لپاره د عمر معلومونې طریقې کار هم شتون نه لري. په قانون کې ځینې داسې خبرې شته چې د کم عمره قیدیانو حقونه خوندي کوي خو پر هغوی عمل نه کیږي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په 2014 کال کې یو رپورت خپور کړی و. په دې رپورت کې د پاکستان پر عدالتي سیستم اندېښنې ښودل شوې وي او ویل شوی و چې ځینو هغو کسانو ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم په وخت کې عمر له 18 کلونو څخه کم و. دان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې په عدالتي سیستم کې یوا نیمګړتیا ده چې د ترګرې ضد قوانین پر کم عمره تورونو کسانو هم په غیر مستقیم ډول عملي کیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې پرمختللې ټولنې له 18 کلونو څخه کم عمر کسانو ته د سزا ورکولو په نسبت دا بهتره ګڼي چې د هغوی اصلاح وشي. د ورسپانې په وینا پاکستان هم باید د ځوانو تورونو کسانو پر اصلاح زور راوړي تر څو هغوی بیرته په سمه توګه د ټولنې برخه شي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو لژمن سره سم وس وار رسیدلې ده د هونیزي مزاحیه خبرونه پام کوه. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی د مشال رادیو خبريال او همکار امال الله نصر تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی پام کوه پروګرام نه په ګډه سره خوند واخلو.
پام کوه.
السلام علیکم ګرانو د ډینګي مچر نه پمنده وچو نلکو ته پتند پیاس پګند او پروټه پچی خوارو زارو د ویاله پچند ملګرو راور سه ده د خبرونو سیلاب د ریپورتونو دریاب کله دریاب کله کریاب د رادیو کمال د ریپورترانو او خبریالانو گل گلاب ګورګین میرچکه چنن سباد خراب او تراب ولی ولی چې اوبه نشته مندونه او ویالی وچو نلکې شون شون خو کوي خو اوبه نه ورکوي. های های غصه خو هلته وي چې په غسلخانه کې دي صابون لګولې وي او نلکه وچشي د اوداسه په وخت ګډوه وچشي یوه پخه لنده او بله وچوي لوټه وچشي او بیا چې په لمانځه ودري او د شا لخوا آواز درشي چې هلکه پخه دې وچه پاته شوې ده لمونځ څنګه کوي او ویښته خو دې وینځلې نه دي زمونږ څنګه کوي او بیا چې سړی د بهر نه وږی تږی کور ته راشي چې څه وخوري څه وڅکي چای پاڼي شملې او کور والا درته وایي چې سړیا اوبه نشته ټینکر راوغواړه او په دې حالت کې چې د ټینکر والا نمبر نه لګي نو انسان وایي چې یاره یاره یو ځلی بیا د سیلاب دعا وکړه پروا نه لري څو زړي او څو وړي خو به یوسي کم از کم سړی په خو ډېرو اوبو خو به ولامبي نوګرانو په خړو پړو اوبو کې لمبېدلو نیمو تګو او نیمو وږو اورېدونکو ستاسو دپاره د خوشحالۍ زیرې او زیرې دا دی چې نن په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې وزیر ایریګیشن یعنی د اوبو وزیر راغلی دی. توتکو چکري ورسره ده راشي چې د دوی دواړو برغزو ته غوږ په لاس کې او سپږمې په پښو کې ونیسو.
نره باران دے پاس پلوڑے او روینا جواری کڑمی تا نصیب روڑے یما جانانا لاز رکا چی دوارا سا رزونا ہو آتو تکو لاز رکنو چی دوارا سا رزونا کنا
ای خانه دی خرابش باران چرت دے کڑم چرت دا وچ کالی دا ڈکالی دا
ای تو تکو مونږ خو په نیمه شکر بازو کنه باران کنیشته ژوره کړومه کنیشته جانان خوشتی بس لاس راکه چې دواړه سره زونه کنه.
یو یو دا سړی سوای دا لیونی شوی خو نه دی.
ای تو تکو چې په خزانه کې خزانه نه وي نو وزیر خزانه به لیونی کیږي نه. که په گریټ کې بجلی نه وي نو وزیر بجلی به فریاد نه کوي. که گیز ختم شی نو وزیر گیز با جاری نه. هم ده غرنگ زه وزیر اوبه وی توبه وزیر پانی اما دریابونه وچ دی بارانونه ولار دی نو پریشانه کیگم بنا
نه دا بارانونه ولی ودره دا
ستاسو دا عملونو پا سبب.
یو یو خوارشه مونگ سکری دی چی تا وای ستاسو دا عملونو پا سبب.
نه نه دا زنوای ما دا ملاسیب ویل ماوی ملاسیب بارانونه نکیگی یو نمازی استسکا خوکا ملاسیب ویل چی شاو خواستاسو رنگ گناگاران پا اسمبلی کی ناسی نو بارانونه بسنگ کیگی کنا.
نو پا اسمبلی که خود دای هم ناستی.
نه دوی دا اکثریت خبره کولا.
نه بیا مو دا باران دا پار المونز وکلو.
المونز مو سنگ کرده وی داو دا صوبه چی نوی زکه خودل تناسی ما دغه د باران سندری وایم وایم گوندی بارانو شی وای باران کوری و دیووری باران کوری و دیووری های واری دی نوری چلار بند وینا گلی وری گی مزه دلتش پوکا پاتش براندی اوس خو مونږ وایو چې یا پاکه خدایا که واوری وي که باران که سیلی وي که ګلۍ بس چې یو څه اووري چې دریابونه پې اوبهیږي بجلۍ پې جوړه شي چې بجلۍ جوړه شي د اوبو موټرې به وچلیږي خلک به پې ولامبي که نه
توبه مې ده د خلکو د لامبو سره ستاسو څه کار دی
وای ستاسو څه کار دی د باران او د لامبو ډېر لوی تعلق دی توتکو زمون خو ټول کار په دعاګانو چلیږي ولی چې زمون خو نن سبا نه حکومت څه کوي او نه رعایت حکومت په خپلو منډو ترنډو اخته دی کله دلته پیشي کله هلته دمکي کله دلته ضمانت کله هلته گرفتاري د وزیر اعظم نه راواله تر وزیر خزانه ټوله په خپلو ستونزو لګیا دي کنه او پاتې شو رعایا یعنی خلک هغه بیا د بیروزګارۍ د بجلۍ له لوډ شیډینګ د مچرو د ډینګ ډینګ او د خپلو ښځو له بینګ بینګ نه پریشانه دي هغه هم دعاوې نشي کولی کې کوي هم نو بې لامبو او بې اودسو دعاګانې قبلېدی شي ته راته ووایه
اوهو خانه دې خرابه نشه پاکه خو دلایلو او منطقو دنیا د اوبو د نشتوال د پاره ډیمونه جوړوي خپلې خرابې اوبه فلټر کوي د اوبو بچت کوي د خپلو بچو د پاره ذخیرې جوړوي د اوبو نه دا تاسو ډیمونه ولې نه جوړوي
بیا هغه زړې خبرې اینک بختی چې باران شته نه اوبه راځي نه نو ولې خامخا د پیشوګانو غپ غپ والا او کوټګانو موږو او مږکانو خوبونه ور خرابوي
یو دا سړی څه وایي د هغو خوبونه
او که نه ډیمونه جوړېږي په غرونو کې په غرونو کې به پخوا کوچان اوسېده او اوس دغه زناوران اوسېږي یا بیا هغه زمونږ او ستاسو هغه بن بلایې مهمانان اوسېږي
بن بلایې مهمانان څه مطلب څوک
بس که ولې مو خرابوي ولې مو له وزارت نه زیارت تاستوي ولې مو جوړ روغ کار را خرابوي
نه دا چینا چې په اویا کاله کې درې نیم زره ډیمونه جوړ کړي دي دا تاسو ولې د ډیمونه نه جوړوئ
زما خو دا خیال و چې ستا صرف نوم توتکۍ ده تو خو په رښتیا چې توتکۍ او ویده هم د پیل په غوږ کې یې
څه مطلب زه پوه نه شوم
تا دې الله پوهېږي چې ما ته د چاینا مثالونه راکوي او نیک بختي چاینا دا وخت د نړۍ اول نمبر معیشت دی او ته دا وخت د نړۍ اول نمبر مصیبت یې هغوی یوازې ډیمونه نه دي جوړ کړي بیبي کارخانې کمپنۍ صنعتونه موټرونه جهازونه فوجونه سکولونه هر څه جوړ کړي دي تا چی شي جوړ کړي دي کور په کور جنګونه په پور پسې پورونه مات مات روډونه بندې نالۍ بند بند ګټرونه درنې او انسو ګیسونه دومره ګیس خو چاینا په اسټوب کې نه دی سوزلی څومره ګیس چې مونږ په جلسو کې په خلکو غورځولی دی او ته د چاینا سره مقابله کوې
نو اوس به دا زمونږ د اوبو کمی څنګه پوره کیږي
اوجاړې ښه ډېر اوجاړې او بیا مخ ته بالټې کیږدي چې د اوښکو نه ډکه شي ای خانه خمیرو دعا وکئ دعا وکئ کیدای شي چې الله مهربانه شي باران را ووروي که نه وي نو کم از کم زما رنګه د باران ګانې خو وایست نیکبختو کې په پښتو کې نشئ ویلی نو زما رنګه په اردو کې وایست هغه څه وایي وایي ها هو وایي برسات میں برسات میں ہم سے ملے تم سجن تم سے ملے ہم برسات میں ہاو تھک دن دن تھک دن دن
توبه 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 دا زمونږ وزیران دي
شکر دی چې دغه وزیران دي اوس که هغه نور وزیران وای بیا به دې څه کول او یا وزیران خو نه دي مڼې ماشتران رینجران پولیسان ډاکتران هغوی کله هلته له فرانس او جرمني نه راغلي هغوی هم دغه زما په شان په نقل په زارۍ په سوال او په خواستۍ راغلي دي
د دې مطلب دا شو چې اوبه نه سمیږي او خانه خراب یې نو مونږ به څکو چی شي
چای اوسکي حسیم د دنیا ټوله چای تاسو وسکلی شوملې وسکې چې بلډ پریشر مو نور هاي شي کنه وی نو بیا زما رنګه سندرې ووایست وای د پسرلی نری باران دی یار سایه ان راوړه آزم میلے تھا دام زول خیال میں اران دے سر شالو پیزوان راوڑا تھک دن نہ دن
نو مولی دل گرانو آورے دوں کو چیونی کاٹوے مرغان بے کورا کوے خپلو خو پا اجرت کیاس حیوانان ہم پا اجرت مجبورا کوے نو بارانو نا خوبا ختمی گی تاسو کلا دا پکر کرے دے چی من خپلو بچو تا اول مسوی تا پا میراست کی سور پریک دو او نڑے سور پریک دی خیر رازی چی ورشو بابا پا کرتا او غوگو نیسو دا تکریر تا
فکر باچا بنو چو وی تو تکو دا فکر خو باچا و بیا وزیر شو تاسو پا تیر تری نجور کرلو و بیا مو خمیر کرلو خمیر مو پوخ کرلو و مو خورلو او دا خورو نا پس دا بیا فکر تری نجور شلو خایسته زما وطنو هر لوری با تنو گودر با او دیدنو گلون او چمنو حجری باوی چنی باوی دولون او دری باوی شپانه با و شپیله و او نغمی باوی شنی ونی خیس آیی باوی تردی لندی میلی باوی مندون او چنی باوی خایستی خایستی ویالی باوی بیا یو دم سوچ بدل شو بچه همو یو پاگل شو کور پا کندوالی بدل شو درخت لارا مارغان لارل غایان راغلل او بلاری ده گدر نه گدر جور شو ده مرو نمره جور شل سره غایه شو چه آغا خایستی چنی پا سر رپیدی آغا خطکه شو گیدی نشی سرو بیشو دا بابا نجور خدریشو دا فتی خان نکرمیشو دا پستکی نجور جزگیشو لپراتی نبورگیشو اوزمون دا کور نجور کورکیشو هو خپل عمل دلار مل پام کوا لکور نکورکی او لبچی نا چرگوڑای ما جوڑاوا لتنور نا انغره او لچغال نا ازمره ما جوڑاوا او پام کوا پام کوا اه
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
Come on, to be. ಕಿಡಯ ಕಿನ್ನು ಕಿಡಯ ಮುಂಗಡೆ ಬೇಲತಾ